د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا خراب 8 د نومبر میاشتې 12. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې کاناډا افغانستان ته ځینې افغانان اخراج کړي چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي. پیل په خبرونو کوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیوډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبه پر ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر محل لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یو برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یو کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پرز په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د سن امنیتی چارواکو د تیر مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وو چې شاوخوا 1300 بې اسناد افغانان نیولې دي. شغلی تخاری وویل تر دې مخکې د سن ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي شوي او افغانستان ته لېږدول شوي، او دا مهال هم د دغې ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان وی د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کرج شهر په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروی کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو لقبل ادم سوي دي. د ادم سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان وی دغه ادمونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه من پوینا د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختې بیول سوی وو او بیا یې ادم ځنډول سوی وو پرون ادم سوچي. له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د ادم سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. تما کې د چی جو بایدن به د چین ولسمشر څخه وغوړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړې چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیا کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته درې شپږ ماتې ورکړه. په بله لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانې تیره جمعه پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. بیا هم سلامونه او دې خبرونې ته ښه راغلاست. کاناډا افغانستان ته 19 هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد سوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول سوي، خو د ډیپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپره سوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د 19 تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 16 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتي پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلهوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی ایس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریې زده رډیو ته وویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپرېږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خپور سوی تر اوسه.
لا موضوع یو بلې به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي زده رادیو ته ویل زیاتر هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې 8 تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 10 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوې وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات د رادیو زادګ چورو درنو همکاران او کارمندان ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټول افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې مژغ کو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مرستندونه را جلب کی په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي، تر څو خلک ځمې تدابیر ونیسي، ځمې په راتګ سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې ځمې په راورسېږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه یې کړی، دا مکه بیا به له یو بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شوه، خدای په امان.
سلام ازادي رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شنونکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل کې ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم، زنه سبلال زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ څخه اړیکه در سره نیولې ده په واتس اپ لارې. پیغام می دار از دا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ولري.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکو او د پانتون ماسلان وای د یوی خو خود طالبان حکومت زکړی محدود کړی دی، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز زکونکو سره مناسب چلند نکوي.
مګر څه خون کې لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیارۍ کو، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غزما تر د نن ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منو ټولونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول، دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی، په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردان سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولای شي او پوهې کړي هغه څه چې لري، د ښې ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې، دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون نه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې. اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه ای ری استاد او دی اغا نخ کاری ده دست فکر ده کاؤسی ده کسی سره ده نو اللہ دی دست یو میتود راو دی سه طول خلق یو ستندر ده میتود یو طول پا غیب انده روانی او طول پا یو رقم و سیگی
کم استاد چه خبری تغواگ نیسی او دی تاس پا وانی نا فرندلی تاس خپلا چمره زانو سر راحت احساسا و چمره هم دیگه درس خزدکا و
دست فکر رو کسی انسان دستی او تفریق و اندزای تزی کنه چمره خوشحاله یارده نو دام هم دستی نو استاز چی کلا فرندلی او واقع استازی سی ماحول ډیر ښه او ډیر در سره نږدې صنف تم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسي ډیر په اسانه باندې کیږي نو دا به ډیر ښه زما په نظر او زما خپله ډیر زیات خوښیږم داسې ماحول او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربان وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلي ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پې پوهېږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوکې چې کاری
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي
خون کې د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي امریکا محیط په داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي او تاسو د استاذانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاذ خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم شي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قافیت د حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کی. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی که سری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی، نه بل خو حتماً ارمان پسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یې. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښه یي، ځینې بیا دا رقم یې چې ټول اصولي او اساسي مخ ته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخ ته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نه سي کولی، ډېر درس نه سي ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلی مخ ته درسره ځي، هغه بیا درس هم ښه درس وي، په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سې، حتماً د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې، نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستئ؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري، او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې، هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسې سي، تاسې د خپل مسلک کې یاست، هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړی دی، چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې. ته نه مس کوې د خپل استاد، یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې، موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ته ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت پیدا کړي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتماً څو خپل استاد او خپل هغه ملګري چې د ملګري په صفت در سره کوم استادان، هغه ټول در مس کوي. بیا په خاص چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صنف ته ننوځي، نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه در
داسې دی؟ هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي. کېدای سي دوی د خپل د استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله که چیرې په جدي مخته ولاړ سي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي، په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دو غند کار دی دوی دا نور کده دوی جدی برخورد کنه اغه خو دومره فرق نه لري خو لیکن اغه دومره فرق کی چې مازی دا محصول یا شاگرد ازده کړه نسی کوای دینده دا جدی استادانو څخه ازده کړه نسی کوای او ځین شاگردان چې هغه یعنی د سی تربیه تر لاسه کړی چې څوک وای یی کورنۍ تربیه شنه دی یی د ټولنې ماحول سم نه دی د هغه د پاره دی دا جدی استاد چې جدی برخورد کی هغه ډیر بهتر دی هغه ډیر
رزو تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ بتمن ورتللې ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و بیا زموږ د بیولوژي استاد و او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي ډیر دوستانه رفتار را سره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سو اته دا واده سو نه بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم پانتون کې محصله سوم زما استاد زما همصنفی سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې نه پسې ګرځې دلیم یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمرد د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زه ویارم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر د اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او پاتس و زمرد یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دغه رقم چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و نو خو د شوخي اخري مرحلې مو هم دي وختونه مو و داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه وه هلته فاتحه موږ نه وو خبر د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کوي زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغه زموږ ملګري ته زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځیندي زده کړه کوی سي نه محصل ځیندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي اغه زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغه سی یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی
زه هم دا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي یعنې ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي
نو باید ښه محصل اوسې، ښه شاګرد اوسې، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا دستا استاد ته سلام کوي.
او دغو استادانو پاکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایي؟
شکر دی، موږ ټول د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څخه زده کړه، نو دوی خپل مقام خپله پیژني. لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ونه کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد دپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بل ځای کې د دوی سینیئر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیئر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړ ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسې دپاره، ستاسې هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آرامه ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي، او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که تاسو ته وایم، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وی البته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره صمیمی وسی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنی سبا د هم دغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په خو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد خبره د په ذهن کې پاتې کیږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ په کلاس کې کړی دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیز کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړی دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیز کړی دا البته اوس هم یعنی تاسو ورګه ځینې پوښتنې زه هاته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه ښه درس وکړه ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه شه نو هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه دا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو وایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ښه دی ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام مورز مو په خیر لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خراغلاست نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم پلسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو په نننی درس کې خونکې لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي ورپسې د روم تمدن لولو په دې درس کې خونکې موږ ته د روم د تمدن سیاسي فرهنګي او اقتصادي میراثونه او پوسنی روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي زو او د ټول مسایل له خونکې اورو
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو د لرغوني روم له سیاسي ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوکو او له هنري بریاو سره ځان آشنا کوو. لومړی رازو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایتالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډېرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډېر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچني آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څېر په ډېرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډېر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې وه چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډېر اثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډېر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوې حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوې پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه، او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی و او شوالی او بهتروالی راوستلی و، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی و. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړه ییز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخورو او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبری کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي. او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت له راپرځېدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادي راډیو څخه درسي ساعت غواګیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات دی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمله د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
دا اماني تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان لوري دا اصلاحات نه وازي اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. لدی اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.